د ماسپښین ادوی بجش وی د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربایم تخنیکی چاري شمشاد چاتران مختوبي السلام علیکم په دې خبرونه کې چې په منځنۍ چپ د 12 شپږ نیمه په افغانستان کې خبري شي د افغانستان پلوو شارونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي وړاندې به د یو امریکایي چارواکي په وینا واوري چې د افغانستان لپاره د ماسکو په غونډه کې به امریکا برخه وانخلي ټاکل شوی ده چې دا غونډه نشته درې اونۍ وروسته په ماسکو کې جوړ شي تر هر څه مخکې خبرونه لملالي بشیر څخه
لومړی ته خبرونه سرچکی د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې د وسلوالو کسانو ډلې ځې حمله پر شاتم بول سوی دی د آیرلند کرکټ ملي ټیم نن د هند په نویدا کې د افغانستان ته د 210 منډه هدف ټاکلې دي او د برتانیې رسنۍ وایي چې په لندن کې د چهارشنبه حمله کوونکی خالد مسعود اسلام قبول کړی وو او د تاوتریخوالي سابقه یې درلوده بشپړه خبرونه د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې د وسلوالو کسانو ډلې ځې حمله پر شاتم بول سوی دي د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د سپینزر 308 زون پولیسو عمومي قومندانۍ چارواکي وایي تیر شپه وسلوالو مخالفانو په تخار کې د خواجه بهاودین ولسوالۍ پر مرکز لګڼو خواو تهاجمي حمله پیل کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شوي او د هغوی حمله ناکامه شوه د سپینزر 308 زون پولیسو عمومي قومندان لوی پاسوال شیر عزیز کماوال نن خبریالانو ته ویل د دې حمله په نتیجه کې درې د حکومت مخالفان وجلسوي او څلور نور یې ټپیان سوي دي د په وینا د دې پیښې په نتیجه کې څلور کسه سرحدي پولیس ټپیان سوي او د ولسوالۍ ودانۍ هم یو څه سوځېدلې ده لوی پاسوال شیر عزیز کماوال وایي چې په دغه ولسوالۍ کې اوس وضعیت آرام دی او د دې حمله له کبله ملکی کسانو ته زیان نه دی رسیدلی تر اوسه د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو په دې اړه څر نه دی ویلي د غور ولایت د شهرک ولسوالۍ مسؤلان وایي د ملا مصطفی او فراح الدین په نومونو دوو غیر مسؤولو وسلوالو قومندانانو ترمنځ په نښته کې 15 کسان وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي د شهرک ولسوالۍ سرپرست حفیظ الله حبیبي وایي په دې نښته کې وژل سوي او ټپیان له قومندان فراح الدین سره تړاو درلود تر اوسه د قومندان مصطفی د کسانو د تلفاتو په اړه معلومات نه دي ترلاسه سوي د شهرک ولسوالۍ سرپرست حفیظ الله حبیبي وایي دوی د دې جګړې د درولو توان نه درلود د دغو دوو قومندانانو ترمنځ د نښتو څلور ورځې او شپې کېږي خو د غور ولایت د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر جنرال ضیا الدین ساقب ویلي چې په دغو نښتو نه دی خبر د آیرلند کرکټ ملي ټیم نن د هند په نویدا کې افغانستان ته 210 منډې هدف وټاکه افغان لوبغاړو تر دې دمه دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي او لوبه روانه ده تر دې مخکې دواړو لوریو څلور لوبې کړې دي چې لومړی دوی یې افغانستان ګټلې دي او درېیمه او څلورمه یې آیرلند خپله کړې ده نننی لوبه که هرې لوبې لوبډلې وګټله د دوغو یو ورځنۍ لوبو جام به خپل کړي اوس هم یو څو بهرني خبرونه له ازادي راډیو اوري د برتانیې رسنۍ ویلي چې په لندن کې د چهارشنبه حمله کوونکی خالد مسعود اسلام قبول کړی وو او د تاوتریخوالي سابقه یې درلوده حمله دوی ورځې وړاندې په لندن کې د وستمنسټر په پله وسوه چې پکې حمله کوونکی او 15 نور کسان وژل شول د لندن د پولیسو مرستیال کمشنر مارک راولینن په لندن کې خبریالانو ته د دې پیښې د پلټنو په اړه داسې وویل
دی وایي په ښکاره توګه زموږ د پلټنو مهمه کرښه دا ده چې دی ولې سخت دریځ سو آیا زموږ په ټولنه کې د چا تر اغېز لاندې و له بهره د چا تر اغېز لاندې و که پر انټرنیټ د پروپاګند له کبله سخت دریځ سو زموږ تحقیقات او توقیف سوي کسان به په دې اړه مرسته وکړي او که خلک نور معلومات سره موږ تراسي دا به زموږ سره لوی مرسته وي یو شمیر رسنیو د سرچینو له قوله چې نوم یې نه دی یاد سوی راپور ورکړی چې مسعود د ادرین المز په نوم په جنوبي ښار داتفورد کې زیږیدلی و او تر دې مخکې چې مسلمان سي د انګلستان په جنوبي ښار رای کې اوسید چارواکو ویلي چې 250 کلن مسعود درې زامن درلودل او پولیسو د خپلې تاوتریخوالي له سابقې وپیژانده د امریکا
په بخښنې سره د امریکا سنا به راتلونکې اونۍ د ناټو د غړیتوب لپاره د مونټینیګرو په اړه رایه ورکوي. دا خبره د سنا د اکثریت مشر مچ مکونل پرون وکړه. د دغې ځنډېدلې موضوع په اړه د رایو خبره په داسې حال کې ده چې د ټرمپ ادارې د کانګرس له غړي وغوښتل چې په دې اړه روانه اونۍ ژر تر ژره اقدام وکړي. رویټرز د سې شنبې په ورځ راپور ورکړ چې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د سنا مشرانو ته لیکلي چې وایي په ناټو کې د مونټینیګرو غړیتوب د امریکا په ګټه دی. د ناټو ټول 28 غړي هیوادونه باید د مونټینیګرو غړیتوب تایید کړي، وروسته به دغه هیواد وکولای سي په رسمي توګه د دې ائتلاف برخه سي. تر اوسه یوازې څلورو غړو نه دی تایید کړی. په دې اړه رایه له میاشتو راهیسې د دوو سناتورانو راند پال او مایک لی لخوا ځنډېدل سوي وي چې وایي دغه نظامي ائتلاف باید نور پراخ نه سي. مکونل پرون اعلان وکړ چې د مارچ په 28 به پروسوي رایه واچول سي او له دې سره به ټولې سنا ته د اقدام لپاره لاره پرانستل سي. د روسیې خبري اژانسونه وایي په چچنیا کې پر یوه پوځي واحد په حمله کې د روسیې ملي ګارد ځواک شپږ کسان او شپږ حمله کوونکي وژل سوي دي. راپور وایي چې سختدریځو نن د شپې پر 2:30 بجې دغه واحد ته د ننوتلو هڅه وکړه. د روسیې تاس دولتي خبري اژانس د ملي ګارد ځواکونو د یوه استازي له قوله ویلي چې شپږ کسان د نښتې پر مهال وژل سول او یو شمېر نور ټپیان سول. دغه استازي ویلي چې شپږ حمله کوونکي وژل سول او وینه کړای سو چې دغه نظامي واحد ته دننه سي. په دې ورستیو کې دا په چچنیا کې د نښتو پر مهال تر ټولو زیاته مرګ ژوبله ده. دغه مسلمان اکثریت سیمه د شوروي اتحاد له ماتېدو وروسته د حکومتي ځواکونو او جلاغوښتونکو ترمنځ د دوو لویو جګړو شاهده ده. تاوتریخوالی کم سوی دی، خو په چچنیا او نورو شمالي قفقاز سیمو کې اسلامي سخت دریځي اوس هم سته. راپورونه وایي د لیبیا ساحل ته نږدې په مدیترانې سمندرګي کې شایي سلګونه افریقایي کډوال د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې مړه سوي وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي وروسته له هغې چې په اوبو کې یو شمېر مړې وموندل سول، د زیاتو کسانو د ډوبېدو په اړه په ژوره توګه اندېښنه ده. د ژغورنې مسؤلان وایي په هغه کښتۍ کې چې پاتې شونې یې وموندل سول، له 120 څخه تر 140 کسان سپاره وو. په دې وروستیو کې د قاچاق وړونکو لخوا د لیبیا له سواحلو څخه د مدیترانې سمندرګي له لارې اروپا ته د خلکو د تیرېدو بهیر پراخ سوی دی. د کډوالو اداره یا آی او ام وایي یوازې د سرژني میلادي کال له پیل راهیسې 1595 کډوال چې غوښتل یې اروپا ته ورسیږي په مدیترانې سمندرګي کې ډوب سوي دي. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي پرون یې په انقره کې د روسیې شازدفیر احضار کړ. ترکیه وروسته له دې دا ګام واخیست چې د دې هیواد یو سرتیری د سوریې له هغې سیمې څخه په ډزو وژل سو چېرته چې کورد وسلوال واکمن دی او روسیې سرتیری په پکښې کې فعالیت کوي. ترکیه وایي پوځ د سوریې په انفرین سیمه باندې له چېرته څخه چې پر ترکیې سرتیری ډزې سوي وې ځوابي برید وکړ. دا سیمه د کوردانو د وای پی جي وسلوالې ډلې په کنټرول کې ده. د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت ویانت حسین وویل هیواد یې روسیې ته د سوریې په هغه سیمه کې چې وای پی جي کورد وسلوال پکښې کې دي د روسیې سرتیرو د موجودیت په اړه هم خپله اندېښنه څرګنده کړې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. یو امریکایي چارواکی ویلي دی چې واشنگتن به د افغانستان لپاره د ماسکو غونډې ته استازی وانستوي. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکړو. په دې خبرونه کې مو د کندهار په نیش ولسوالۍ کې د امنیتي چارواکو په وینا طالبانو ته د تلفاتو لا وشتو هم خبرو.
شل تنه جګړه ماران وژل شوی او 8 تنه نور ټپیان شوی دي. همدارنګه څلور اراده موټرونه او درې اراده موټرسایکل او یو مخفیګا تخریب شوی دی.
په خوست کې ملکیانو د پوځیانو ننګه وکړه.
کوړو کې د کستر دی ځان اسکر بولی اسکر خو ما ورور دی تو ورور دی بل زوی دی.
دا به هم ووري چې هند به د افغانستان سړی الوتکې ترمیم کړي او ولدې مو خبر وو چې په کندوز کې د شاتو حاصلات زیات شوي. د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د بحث لپاره په هغه کانفرنس کې د ګډون بلنه رد کړې ده چې د روسیې په نوښت په ماسکو کې جوړې شي. تموا چې په دې غونډه کې د امریکا په شمول د دوه سو هیوادونو استازي ګډون وکړي. یو امریکایي چارواکي ویلي چې متحده ایالات غواړي هغه هیوادونه چې په افغانستان کې سوله غواړي پر طالبانو فشار زیات کړي څو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د موضوع تفصیل له احمد تکله.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي پرون وویل د متحده ایالاتو استازي به په مسکو کې د افغانستان د سولې په کانفرنس کې ګډون ونه کړي. د چارواکي چې رسمن د خبرو اجازه نه لري او ځکه نه غواړي نومې واخیستل شي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته په دې غونډه کې د امریکا د نه ګډون د علت په اړه ویلي چې په دې برخه کې امریکا سره مخکې له مخکې مشوره نه ده شوې او امریکا نه پوهیږي د دې کانفرنس له جوړولو د روسیې اهداف څه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مسکو د غونډې په اړه تر اوسه رسمن څه نه دی ویلي. نوموړی چارواکی وایي واشنگټن په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په مقصد له مسکو سره په سیمه ایزو هڅو کې ګډ کار غواړي. د دې چارواکي په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن به پر روانه اپریل میاشت کې روسیې ته د سفر پر مهال دا مسله له روسي چارواکو سره مطرح کړي. د مسکو په غونډه کې د افغانستان، پاکستان، ایران، هند او د منځنۍ آسیا د څو هیوادونو استازو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو افغان او امریکایي چارواکو ویلي چې طالبان د غونډې ته نه دی وربلل شوی. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پروسه کال د هغو څلور اړخیزو خبرو لړۍ پیل کړه چې وروسته بیا ناکام شوې. یاد شوی امریکایي چارواکی وایي امریکا د سیمې له هغو هیوادونو چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې ګډې ګټې لري غواړي چې پر طالبانو فشار زیات کړي څو د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو تکینی. د طالبانو دوه قومندانانو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې تیرونی پاکستانی چارواکو په اسلام آباد کې د طالبانو وطن مشران د دې لپاره وربللی و چې د مسکو له غونډې مخکې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅوي. اسلام آباد د نړیوال ټولنې له خوا تر فشار لاندې دی چې هغه طالب مشران چې په افغانستان کې د دوی د رژیم لنسکوري دورسته په پاکستان کې ډیر شوې دي ل افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی پروانه اونۍ کې په واشنگټن کې د خبرو پر مهال افغانستان ته د نور امریکایي سرتیرو د استولو غوښتنه وکړه. نو موري وویل چې افغان حکومت لا هم له طالبانو سره سولې ته چمتو دی، خو ده په دې کې شک څرګند کړ چې طالبان به د پاکستان له فشار پرته د سولې خبرو ته غاړه کېږدي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان او ایرلند د کرکټ په ورځنی لوب روانه ده. ایرلند 229 منډي وکړي، ټول لوبغاړي وسوځیدل. په جواب کې افغانستان تر دې دمه په څلور رښتو ورونو کې 29 منډي کړې دي، دوه لوبغاړي وسوځیدل دي. اصغر ستانکزی او رحمت شاه بیټنګ ته ولاړ دي. وړاندې په خبرونه کې د دې لوب په اړه نور معلومات هم درکو. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د نوي شونیس کال په پیل کې په جګړه کې لشکیل خو او وغښتل چې د سکونکو ماشومان او ژوند او د شونځو امنیت ته ځانګړې پام وکړي. د افغانستان دفاع وزارت ویل ټولو امکاناتو نه په استفادې به هڅه وکړي چې د سکونکو ژوند او د شونځو امنیت خوندي کړي او تړلې شونځي د دوی پر مخ بیرته پرانیسي. نږدې زر مکتبونه په افغانستان کې تړلې دي. له کابل د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د ماشومانو وضعیت پیچلی او د اندېښنې وړ بولی او ټینګار کوي چې په جګړې کې ښکېل خواوې دي د زده کوونکو ژوند ته ځانګړی پام وکړي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تیر لمریز کال د جګړو او چاودنو ډیری قربانیان ماشومان په ځانګړې توګه زده کوونکي وو.
ژوند د دوی هغه تعلیمي حقونه او صحي حقونه درناوی وشي او زموږ غوښتنه د مخالفین مسلح څخه په ذهن کې د دولت د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه دا ده چې د ماشومانو وضعیت ته وضو کړي.
ښاغلی صدیقي همدارنګه سپارښتنه کوي چې د ماشومانو روغتیایي مرکزونه او هغه ځایونه ته چې ماشومان پکې اوسیږي او یا زده کوونکي پکې لوبې کوي هم باید پام وسی. د غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د راپورونو له مخې تیر کال یو شمېر ښوونیز مرکزونه وسوځول شول، زده کوونکي او ښوونکي په جګړو کې ووژل شول او ځینې مسموم شوي دي. د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې روان مریض کال به 9.2 میلیونه زده کوونکي ښوونځیو ته ولاړ سي چې 9.5 سلو کې به نجونې وي او همدارنګه به روان کال شاوخوا 1.9 میلیون زده کوونکي ښوونځیو ته جذب سي. بلخوا په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي چې سږ کال په افغانستان کې د نامنیو له امله په شرایطو برابر 3.1 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته له تګ څخه محروم دي. دا په داسې حال کې ده چې اوس هم په ټول هیواد کې د نامنیو له امله زر ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلی دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي له ټولو امکاناتو نه په استفادې به هڅه وکړي چې د زده کوونکو ژوند او د ښوونځیو امنیت خوندي کړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل د بند ښوونځیو پرانیستل او د ټولو ښوونیزو مرکزونو امنیت خوندي کول یې د روان کال اهداف دي.
د دې لپاره چې ښوونځیو ته طلاب لاړ شي، زده کوونکي لاړ شي، منګه هغه څه چې په امکاناتو کې لرو، هغه څه چې موږ په توان کې دي، هغوی نه ټول استفاده کوو چې قطعاً ښوونځیو ته ضرر ونه رسیږي، امنیت هم ټینګ شي.
د پوهنې د برخې یو شمېر کارپوهان د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون غوښتنه انساني، برحقه او پر ځای بولي.
له کابل راپور تمه ده چې د افغانستان د پوهنې د وزارت یو پلاوی نن په ارګ کې له ولسمشر سره د معارف پر ستونزو خبرې وکړي. د پوهنې وزارت مرستیال ابراهیم شینواری ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به پر یو شمېر عاجلو مسایلو خبرې وشي او د پوهنې وزارت اوږدمهاله ستراتیژي به هم له ولسمشر اشرف غنی سره شریکه شي. له ډاکټر شینواری څخه مې پوښتنه وکړه چې نوی تعلیمي کال د وري په درېمه پیل شو، نو د بیړنیو ستونزو مسله مو ولې تر دې مخکې له ولسمشر سره نه شریکوله؟
ستونزې خو وخت په وخت شریک شوي. لکه تېر کال موږ د جلال اتمه ولسمشر صاحب سره د پوهنې وزارت رهبري هیئت او ټول شریکان او د معارف حمایت کوونکي ډونران او تخنیکي همکاران ټول حاضر وو. موږ د پوهنې ستونزې او بریاوې ټولې تفصیلي وڅېړلې. هلته د ستونزو د حل دپاره د لومړیتوب ساحې وټاکلې چې په هغه کې د جمهور رئیس لخوا موږ ته 15 ساحې په نښه شوې. هغه باندې موږ کار شروع کړی دی. خو ته پوهیږې چې په افغانستان باندې یو هیواد کې چې مالي ستونزې هم دي، امنیتي هم دي، د پروسو او سیستم د ځنډ او وروسته پاتې والی هم دی، او د ظرفیت او کولای شم وایم چې د تعهد کمښت هم موجود دی. نو په داسې یو ملک کې د ستونزو داسې بیړنی حل چې زمونږ آیډیل دی او موږ سره ژوره مینه لرو، مګر عمل کې ډېر مشکلات لري. یعنی ستونزې په یو دم نه حلېږي.
بله، دا خو طبیعي ده. د شنبې په ورځ باندې کېدی شي چې ازادي راډیو ته ووایست چې تاسو کومې ستونزې له ولسمشر سره شریکوي.
عاجل ستونزو برخې لکه د کتابونو مسله چې کتابونه 14 ولایتونو ته رسېدلي، دغه به ورسره بحث کوو. همدارنګه د ښوونځیو د تعمیرونو مسله چې د ښاري پراختیا وزارت ته انتقالېږي او هغوی به زموږ لپاره نور تعمیرونه جوړوي. او زموږ تقریبا نږدې 50% ښوونځي تعمیر نه لري، او د ښوونځیو د ترمیم او د عاجلو قرطاسي او تختې او پالم ستونزه همدا اوس زموږ د محاسبې له مخې تر 30,000 پورې ښوونکو ته موږ ضرورت لرو چې یو برخه یې د حقو زحمۍ ښوونکو لرو تامینو، او نور چې کمبود دی هغه بوج بیا په متعلم راځي. لکه په موږ په اوسط ډول په یوه شعبه کې 45 زده کوونکي لرو، او نړیوال معیار 83 نه تر 85 دی. نو که 45 زده کوونکي اوسط وي، نو معلومیږي چې 10 صنفونه هم شته چې 80 هم پکې ناست دي، او 10 صنفونه به مې چې ډېر شي. نو یو ښوونکی چې اول د ښوونکو 50% اصغری معیارونه نشي پوره کولی، او بیا چې پورم کړي هغه د درې چنده متعلمین ورته ناسي، او د سنف محیط او فضا هم هغسې مناسبه نه وي، نو هلته بیا موږ د یو ښه کیفیت توقع نشو لرلی. نو د ولسمشر سبا مجلس ستونزې حل هم به اوږدمهاله ستراتیژیک خبرې.
یوه موضوع چې د ازادي راډیو خبریالانو په خپلو راپورونو کې په تېرو میاشتو کې راخیستې ده، هغه له پاکستانه د کډوالو راستنېدل دي چې افغانستان ته راغلي دي، او ګڼو کډوالو دا شکایت درلود چې دوی ته په اسانۍ په مکتبونو کې داخله نه ورکول کیږي. څنګه دغه ستونزه مو روان کال حل کړی ده، او کنه په دې ارتباط به هم له ولسمشر سره خبرې کوو؟
نه، ان شاء الله دا ستونزه موږ خپل حل کړو. ولسمشر موږ ته واضح هدایت کړی چې د مهاجرونو اولادونه، یعنی د راستنیدونکو د داخل بیا ځای شو اولادونه چې د ښوونځي د عمر دي، دوی ته اخرین درجه سهولت او اسانتیا برابر کړي. په دې باب د پوهنې وزارت د تدریساتو یو کمیسیون لري چې په تخنیکي برخه کې ټول نه باصلاحیته کمیسیون دی، او هغه زه یې معمولا مشري کوم. په هغه کې موږ یو ډېره اسانه او تفصیلي لایحه پاس کړې. افغان ماشوم چې په پاکستان یا ایران کې په افغان ښوونځي کې درس ویلی، هغه افغان ماشوم چې پاکستان یا بل هیواد کې دغه هیواد په مکتب کې درس ویلی، هغه چې په افغاني ملي ژبه پښتو یا دري زده کړه کړې، یا په انګلیسي یا اردو یا بله ژبه زده کړه کړې ده، او حتی هغه چې پلرونه یې د یو خاصو مجبوریتونو له مخې دغه بل ملک په هویت هم زده کړه کړې، موږ به دوی ته اول به له کوم قید او شرط نه په خوندې کې داخله ورکو او به دوی والدین ته درې میاشتې وخت ورکو چې د دې ماشوم اسناد راوړي. خو که اسناد پیدا هم نشي موږ د خوندې او د زده کړې نه محروم او یو د سنف او د سوی د تثبیت یو ازموینه ترې اخلو او سنف شاملو. یعنی محرومیت په هیڅ صورت نه زغمو، خو دا به مطمئنه وو چې دا مطالب د کم صنف دی او که صنف یې معلوم نه شي د کمې سوي او د کوم عمر مطابق به یې ښوونځي کې شاملو. او دې کې دا درې میاشتې مخکې څلور میاشتې مخکې دا موږ ټولو ښوونځیو ته لیږلي. خو متاسفانه تاسو ته پته ده چې افغانستان غوندې یو هیواد کې د پالیسۍ او تطبیق تر منځ یوه فاصله یا یوه خلا وي. نو د هغه نه وروسته لارښود موږ بیا ور ولېږه او ټولو رئیسانو ته ما شخصا په ویډیو کنفرانس کې جدي هدایت ورکړ چې که چیرې دې کې څوک غفلت کوي یا لټي کوي یا شاته تک کوي نو جدي جزا به ورکول کېږي. د دې نه علاوه د راستنېدونکو په مرکزونو کې لکه په پلچرخي او په تورخم او سپین بولدک او نورو سیمو کې چې د راستنېدونکو غټې کتلې را روانې دي هلته موږ خپل نماینده کښېنولې او ډېرې اسانې فورمې هم ورکړي چې کله یو کورنۍ راځي دستي ورته دا فورمه ورکول کېږي او ورته وایي چې ته کوم ځای کې غواړې چې واړه یعنی کور دی ځای په ځای کې او هغه نږدې مکتب ته ورته دستي یو مکتوب ورکوو چې د ماشومان عاجل شامل کړي نور مراحل به وروسته طی کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
مخکې تر دې چې د کندهار په نیش ولسوالۍ کې د جګړې خبر درکړو، د کرکټ حال به درکړو. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده. افغان لوبغاړو تر دې دمه 101 منډې جوړې کړې دي، 102 منډې جوړې کړې دي، یوه منډه یې دغه اوس جوړه کړه او درې لوبغاړي سوځېدلې دي. شپږویشتم اوور خلاص شوی دی، اوویشتم روان دی. آیرلند 230 منډې افغانستان ته هدف ټاکلی دی. رحمت شاه په 140 منډو باندې ولاړ دی او سمیع الله شینواری تر اوسه پورې په 500 توپونو یوه منډه جوړه کړې ده. په کندهار کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د دغه ولایت په نیش ولسوالۍ کې 40 وسلوال وژلي او 8 نورې ټپیان کړي دي. د چارواکو په وینا دغه وسلوال د اتل په نوم په تصفیوي عملیاتو کې په تیرو 24 ساعتونو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
په کندهار کې د 215 متل کلي اردو د قومندانۍ بیان احمد صادقي سه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې دا تل په نوم د افغان ګډو ځواکونو په روانو تصفیوي عملیاتو کې د دغه ولایت په نیش ولسوالۍ کې 40 وسلوال وژل سوي او 8 نور ټپیان سوي دي. د شاغلي سا په وینا په وجود سو وسلوالو کې د ملا بصیر په نوم د طالبانو یو مهم قومندان هم شامل دي. نوموړي زیاتوي چې په عملیاتو کې د وسلوالو څخه په زیات شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه سوي.
په تیرو 24 ساعتونو کې د 215 متل قرور دو جزتامونو او نورو ملي او امنیتي ځواکونو د اتل په نامه ګډه جګړیزو او چانویزو عملیاتو په ترڅ کې چې د کندهار ولایت په نیش ولسوالۍ کې ترسره شول 40 تنه جګړه ماران وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. همدارنګه 4 اراده موټرونه او 3 اراده موټرسایکل او یو مخفیګا تخریب شوی دی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار په نیش ولسوالۍ کې د تیرو دوو اونیو راهیسې د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان ګډو ځواکونو عملیات راباندې دغه عملیات وروسته تر هغه پیل شو کله چې سلګونو وسلوالو د دې ولسوالۍ د بشپړ نیول کېدو لپاره د ولسوالۍ پر ودانۍ او امنیت قومندانۍ وسلوالۍ حملې وکړې.
هند افغان هوایي ځواک د الوتکو د ترمیم په برخه کې له افغانستان سره د مرستو په ارتباط غور کوي. نوی ډیلی ویلی دی پلان یې دا دی چې د افغان هوایي ځواک د ترمیم مالی لګښتونه په غاړه واخلي. د دې پلان عملي کېدل به د افغانستان او هند اړیکې نورې هم نږدې کړي. احمد تکل په دې اړه له نور تفصیل سره.
هند له افغانستان سره د پوځي همکاریو د پراختیا د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د هوایي ځواک د غیر فعالو روسي الوتکو د ترمیم د لګښتونو د ورکولو په اړه غور کوي. د هند د پوځي کارپوهانو د اټکل له مخې د افغان هوایي ځواک د 1535 هلیکوپټرو او او ترانسپورتي الوتکو د ترمیم او د پرزو د پیرلو لګښت 50 میلیون ډالرو ته رسیږي. په کابل کې د هند سفیر منپریت وهورا رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې هندي پوځي کارپوهانو تیر کال افغانستان ته د سفر پر مهال د دې لګښتونو اټکل وکړ. په 2014 کال کې وروسته له دې چې ډېره برخه نړیوال ځواکونه له افغانستان ووتل، افغان حکومت په پرله پسې ډول له هند څخه د مرستې غوښتنه کړې او په داسې حال کې چې روسیا، چین او نور هیوادونه په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو هڅه کوي، د هند چمتووالی ښیي چې دا هیواد هم په دې برخه کې لیوالتیا لري. په کابل کې د هند سفیر داونی په یو مرکه کې وویل هغه ستونزې چې افغان ملي امنیتي ځواکونه په تیر د هوایي ځواک په برخه کې ورسره مخامخ دي هند ګوري چې څه ډول مرسته کولای شي. خغلی وهورا وایي د افغانستان هوایي ځواک زیات شمیر هلیکوپټر او ترانسپورتي الوتکې لري چې د تاریخ تیرو یا ماتو پرزو له کبله غیر فعال دي. منپریت وهورا وایي هند به د دې الوتکو د ترمیم د لګښت له ارزونې وروسته په راتلونکو څو میاشتو کې په دې اړه پریکړه وکړي. د افغان هوایي ځواک ډیری الوتکې د پخواني شوروي په وخت کې اخیستل شوي، خو پر روسیې چې د شوروي میراث خوره ده د لویدیز د بندیزونو له کبله د افغانستان پاوز او ناټو له روسیې سره مستقیمه معامله نشي کولی. هند د دې بندیزونو پر رعایت مکلف نه دی، خو د څلورو جنگي هلیکوپټرو د ورکولو له مرستې پرته افغانستان ته د نورو پوځي مرستو په برخه کې زړه نازړه دی او وایي چې لازم امکانات نه لري او ځکه له افغانستان سره د پرمختګ په چارو کې مرستې غوره ګڼي. په کابل کې د هند سفیر وایي هند له افغانستان سره د یوې مخکینۍ موافقې له مخې د هغو الوتکو د انتقال لګښت ورکوي چې روسیې او د پخواني شوروي اتحاد پخوانیو جمهوریتونو ته د ترمیم او د پرزو د بدلولو لپاره استول کیږي. د افغانستان او هند اړیکې خورا نږدې شوي او دا دواړه هیوادونه پر خپل ګډ گاونډي پاکستان تور لګوي چې په خپل قلمرو کې د فعالو افراطي اسلام پالو وسلوالو ډلو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه کوي. پاکستان بیا په وار وار خبرداري ورکړی چې په دې هیواد کې د بې ثباتۍ د راوستلو لپاره باید هند ته د افغانستان له خاورې د کراخیستو اجازه ورنکړل شي. افغان او امریکایي چارواکو د روسیې او طالبانو ترمنځ د اړیکو پر پراخېدو اندېښنه ښودلې او وایي دا کار به امنیتي وضعیت لا پیچلی کړي، خو د هند سفیر وایي نوې ډیلی د کابل تر ټولو نږدې متحد دی او پر روانه اپریل میاشت کې د روسیې په نوښت په مسکو کې د سولې د خبرو په بل پړاو کې به د افغانستان د دریز ملاتړ وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې هند پر دې غور کوي چې په افغانستان کې پخوانی سړي جنگي او یو شمېر ترانسپورتي الوتکې ترمیم کړي. د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې د یوینې به تیز الوتکې د جوړېدو هڅې پیل کړې دي. لوي خبرتیا وروسته په دې اړه معلومات ترکو. البته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبې په اړه هم د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې له تاسو سره معلومات شریکو. تازه خبره دا ده چې دغه وسوس سمیع الله شینواري څلور منډې جوړې کړې او له دې سره د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم منډې 111 ته ورسېدې. درې لوبغاړي اوټ دي، 9 ور روان دي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
خبریاست د امریکا د فضائي تحقیقاتو اداره ناسا د یوې نوې ترشخ چټکې الوتکې په جوړولو کار کوي. ویل کیږي چې د الوتکې د نورو ترشخ چټکو الوتکو په شان د الوت په محل د چاودنو شغ نه لري. ناسا د جمعې په ورځ وویل چې څېړونکي هیله لري چې د الوتکه به د کانکورد الوتکو ځای ونیسي. کانکورد الوتکې ترشخ دوه برابره چټکې وي چې د نیویارک لندن او نیویارک پاریس ترمنځ الوتنې کولې. د نوې ترشخ چټکه الوتکې به چې د مسافر په وړلو راوړلو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي د کانکورد الوتکو په شان لوړ ژغ نه لري. له تخنیکي نظره کلونه مخکې ترشخ چټکو الوتکو د الوت امکان برابر شوی، خو د الوتکې له الوتلو وروسته د چاودنو په شان داسې لوړ ژغونه ایجادوي چې 2 کیلومتره لري اوریدل کیږي. د چاودنو یا لوړ ژغ په هستوګنو سیمو کې کورونه او موټرونه اغېزمنوي. که هم د اوسنیو الوتکو سرعت تر ژغ لس برابر زیاتې دی هم شي، خو همدا علت دی چې له دغو الوتکو په ترانسپورت کې زیات کار نه اخیستل کیږي. ناسا غواړي چې داسې تر ژغ چټک الوتکه جوړه کړي چې د چاودنو ژغ ونه لري.
دا معلومات اسمت سروان در سره شریک کړل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبید الله کندهار لیکلي دي طالبان باید د سولې خبرو ته غاړه کیشته او روان کال په افغانستان کې له جګړو لاس واخلي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي روسیا 15 کاله وشول چې له طالبانو سره په پوځي او مالی برخو کې مرسته کوي. متی اولا له هلمند لیکي سنگين ولوسوالي وسم لګواش سر مخامخته باید مرستندوی ځواکونه حل ته واستول شي. منتظر افغان لیکي 15 ورځې وشوي چې د انګور اډه بند ده. عبد الواحد مدقق له لوګره نږدې شل سمسونه راسته ولیدي او دغه یو خبره لیکلې ده چې حکومت ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي. له دغه تکرار اس ام اس سره د نورو اوریدونکو د اس ام اس مخه نیول شوې ده چې هغه یو غوښتل ازادي رډو ته اس ام اسونه راولي شي. نو که چیرته کله تاسو اس ام اس راسته وي په یو یا دوه اس ام اسو اکتفا وکړئ او هڅه وکړئ چې په لنډو یې راته ولیکئ. نور الله بارکزای له فراس خلی کې چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو ته دعاوي وکړي او یو شمېر اوریدونکو دا غوښتنه کړې ده چې د کرکټ وروستي معلومات له دوی سره شریک کړو. د آیرلند او افغانستان ترمن د کرکټ لوبه روانه ده. آیرلند 210 منډې کړې دي، 210 منډې افغانستان ته هدف ټاکلې دی. په 229 منډو یې ټول لوبغاړي وسوسېدل. تر دې دمه افغانستان 144 منډې جوړې کړې دي، درې لوبغاړي وسوسېدل دي، دیرشم ور روان دی او بیټنګ ته سمیع الله شینواره ولاړ دی او بلور ته رحمت شاه ده چې 46 منډې جوړې کړې دي. 2:30 دقیقې شپې لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې د وسلوالو کسانو ډلهیز حمله پر شاته بول سوی دي. د غور ولایت شهرک ولسوالۍ مسؤلان وایي د مولا مصطفی او فراح الدین په نومونو دوو غیر مسؤولو وسلوالو قومندانانو ترمنځ په نشته کې 15 کسان وژل سوی دي. د آیرلند کرکټ ملي ټیم نن د هند په نویدا کې افغانستان ته 213 منډې هدف وټاکه. افغان لوبغاړو تر دې دمه درې لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. د برتانیې رسنیو ویلي چې په لندن کې د چهارشنبې حمله کوونکی خالد مسعود اسلام قبول کړی و او د تاخت تریخوالي سابقه یې درلوده. د امریکا سنا به راتلونکې اونۍ د ناټو د غړیتوب لپاره د مونټینیګرو په اړه رایه ورکوي. په چچنیا کې پر یوه پوځي واحد په حمله کې د روسیې ملي ګارد ځواک 6 کسان او 6 حمله کوونکي وژل سوي دي. او راپورونه وایي د لیبیا ساحل ته نږدې په مدیترانه سمندرګي کې شای لسګونه افریقایي کډوال د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې مړه سوي وي.
د جمعې ورځ د اقتصادي خبرونه نه لرو خو یو ښه اقتصادي راپور لرو. په کندوز کې د شاتو تولیدات په زیاتېدو دي. د دې ولایت د کرنې او مالداري ریاست چارواکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د شاتو د مچیو ساتنې خورا پرمختګ کړی دی. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
په کندز کې د شاتو تولیداتو وده موندلې او د شاتو مچیو فارمونه هم په دې ولایت کې د زیاتېدو په حال کې دي. د کندز د کرنې او مالدارۍ ریاست د شاتو مچیو مسؤل فدا محمد وایي چې د کورنیو شاتو د تولیداتو په زیاتېدو سره د مچۍ ساتنې په فارمونو کې یو زیات شمېر روزګار خلکو ته د کار زمینه هم برابره شوې. د نوموړي په وینا چې په کندز کې په دې څو کلونو کې د شاتو مچیو ساتنې پرمختګ کړی ځکه د دې ولایت آب و هوا د مچیو ساتنې لپاره مساعده ده. د هغه په خبره د مچیو له یوې کورنۍ څخه څه باندې 1.5 کیلو خالص شات یا اصل ترلاسه کیږي. زموږ کوپراتیفونو ته د مچیو روزنې او د اصل پروسس په برخه کې د یو شمېر موسسو لخوا روزنه ورکړل شوې او د مچۍ له یوې کورنۍ څخه موږ څه باندې 1.5 کیلو شات ترلاسه کوو او په کندز کې د زون په کچه د شاتو مچیو ډېره ښه نتیجه ورکړې. ښاغلی فدا محمد زیاتوي چې د شاتو حاصلاتو په زیاتېدو سره په کندز کې د شاتو درې لوی کوپراتیفونه جوړ شوي چې دوی په خپله د شاتو پروسس ماشینونه لري او له پروسس څخه وروسته د خپل تولیدات هم کورني بازار ته عرضه کوي، همدارنګه بهر ته هم صادروي. موږ په کندز کې درې ستر د مچیو کوپراتیفونه لرو. هر یوې څه باندې 2000 د مچیو کورنۍ لري. دوی په خپله د شاتو د پروسس ماشینونه، قوطي او لیبل لري. په یو ښه ستاندرد سره تولیدات لري او دوی خپل تولیدات بهر ته هم صادروي. په کندز کې اوس مهال یو زیات شمېر خلک د مچیو ساتنې په کاروبار بوخت دي او اقتصادي ستونزې هم ورسره هوارې شوي دي. په ورته وخت کې محمد الله ترکمن لازادی رادیو سره په خبر کې وویل چې له وکلونو راهیسې د مچیو ساتنې فارم لري او تیر کال 100 کیلو خالص شات تولید او بازار ته وړاندې کړی دی.
حالې کار اصل میکنیم زندگی کاروبار
د کندز په قلیزال ولسوالۍ کې د شاتو مچیو فارم لرم او وکاله کېږي چې د اصل مچیو می ساتلی او د خپل کار څخه راضی یم او اقتصادي ستونزې مې هم ورسره هوارې شوې دي. د معلوماتو له مخې د شاتو مچۍ ډیر اساس او نازک طبیعت او د یو منظم سیستم لرونکي دي چې ملکې، کارګر او مذکر په نومونه درې ډوله مچۍ شته. ملکه د شاتو مچیو پاچا ده چې د هوا د متدلوالي په صورت کې په ورځني ډول 3500 هګۍ اچوي. د کندز د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې د شاتو مچۍ د صحرایي ګلونو تر څنګ د سیچ، سنځلې، سپیلنی، د اکاسي او د شکرو ونو له پاڼو څخه تغذیه کوي او په یو کال کې 2 ځلې حاصل ورکوي، چې یو کیلو شات په بازار کې څه باندې 1500 افغانۍ پلورل کیږي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې مو مخکې چې اس ام اسونه لوستل، یو شمېر اوریدونکو را ته لیکلي وو چې په سنگین کې امنیتي وضعیت کړکې چنده، او ځینو اوریدونکو دا لیکلي وو چې افغان ځواکونه باید هلته نور مرستندوی ځواکونه واستوي. له هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس دی د غوس په ټلیفون را سره دی. د ایسب د سنگین څنګه وضعیت دی؟
شبر صاحب سلامونه. سنگین کې چې کومې خبرې تیر ورځ رسیدې تر غیزا په مثلا ستامه د سنگین مرکزی سیمه چې د ولسوالۍ اړوان د امنیت کمانډانی اړوان تاسې ساتي، هغه حکومت وړمش په پریشي دي، او د سنگین په وڅنګ کې چې دوهم لیوا مکر دی او په یو ډیر لوړ ته پدې دغه ته اکه بشینی کړی دم او په غزه کې ځپ ځای دي.
او د لکترنګ چې دا اوریدونکو لیکلي دي، هغوی خو د اس ام اس کې لیکلي دي چې د سنگین ولسوالۍ له حکومتي ځواکونو سره دا خبره تاسو را دوي.
نا د سنگین ولسوالی اصلي سیمه چې بازار دی، ولس دی، خلق دی، او خپل په خوانی د سلګونو کلونو تاسیساتي یا نوی کلونو جوړ شوی تاسیساتي چلته حکومت او خلق برتل، هغه وس حکومت پریشدم یواج پر یو تپه باندې چې د مانډا لوړی ته چیرمه یا د پتی محمد پیچ ته چیرمه دوه ملي واک پکې د تیرو لس کلونو مکاردم په غسیمه کې حکومت دی.
په څو میاشتې مخته چې لجن ولسوالیو حکومتي ځواکونه په شاسول بیا تلفات هم ورته واوښتل، دا پلاسې دوی له سنگین له مرکزه په شاسي ویدي، څنګه د تلفاتو خبر لري؟
هغه مکتوب چې د هلمند د نظامی شورا څخه د افغانستان امنیت شورا تاسو ورسوي هغه زموږ پلاس کې ستا په کې واځي ویل سي ویدي چې دوی به د سنگین له مرکزه ووزي او د سنگین په وڅنډ کې لیواته چې دوه ملي واده بلاړسي. اما د سنگین څخه د مرکز څخه البته د وټلو په صورت کې تلفات نستم، فقط یو او ته پر دې کار څه وي چې مهم تو کې د هلیکوپټر په واسطه د شپې خو وزي تر ټولو اخر شپه وړم شپه و چې دوی پاته سرتيري په خاص ډول کمانډیان د سنگین د مرکز وستل او د دوه ملو لیوا مکر ته انتقال کړ.
دای صاحب مننه. ل کرکټ ته به هم ناس چې د کرکټ حال به زدر کم، افغانستان یو 33 منډه کړی دی، درې لوبغاړي سوځیدلی دي، 2 دیرشم ور روان دي، خو د امنیت په برخه کې مو دا ژمنه د سر کړې و چې د خوست قومي مشرانو د غونډې حال درکو، د خوست قومي مشرانو او دینی عالمانو د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړی دی، دوی غونډې پترس کې او دوی ډاډ ورکړی دی چارواکو ته چې دوی به په خپل ولایت کې امنیت ټینګ ساتي. نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست قومي مخاوره او سپینګری وای د خلکو او امنیتی ادارو د منسوبینو ترمنځ د اړیکو نګدیوالی په یاد ولایت کې د ډاډمن امنیت او نور ټولنیزو پرمختګونو لامل شوی دی. د پنځمه په ورځ په خوست کې د قومي مخاورو، مدني فعالانو او دینی عالمانو په ګډون د مبارکۍ هغه غونډه چې د ملي امنیت رئیس برکت الله سمکنی ته د جنرالۍ د عالی پوزي رتبه د ورکولو په مناسبت جوړه شوې و، مشرانو په خپلو خبرو کې د ولس او افغان پوزیانو ترمنځ اړیکې نګدی وبللې. د نادر شاکور ولسوالۍ یو تن قومي مشر سمین خان زدران ازادۍ راډیو ته ویل چې
جیمه پر زمو خوړم بیا ملي امنیت رئیس سره ته پسوب کې ناشوي او یو موټر به سره یو عسكر به سره وي په شخصي موټر کې راځي او حال تلمونځ کوي او د خلک سره رغبړ کوي، د زړه مینه سره کوي، نو سره کم به اړیکې نه نه دیږي.
د زاز میدان ولسوالۍ یو تن سپینګری ملک بادشمیر وای افغان سرتیری د دوی ورونه او اولادونه دي او ځای خلک ور سره د امن په تضمینولو کې پوره همکاري کوي.
میدان کې کوړو کې د کستر ده ځان عسكر بولی، عسكر خو ما ورور ده، تو ورور ده، بل زوی ده، حکومت خو د خلکو نه جوړ شوی ده، خپل سر اسمان خو نه دی، غل حکومت د خلکو حکومت ده، خلکو نه جوړ ده، خلک ستنه کوي دي خوري.
د خوست امنی قماندان مل پاسوال فیض الله غیرت هم په یاد ولادت کې شته امنیت د خلکو او افغان ځواکونو د نږدې همکاري پایله بولی.
دی ورسول نو زمون سره هر وخت څنګ پر څنګ ولار دی، لا تړې کوي دی، حتی زمون سره په موزګانو کې په مرچو کې مصالح دی، نوستي د خپل وطن او خلکو دفاع کړی ده.
بل لوري ته د پوزي چارو کارپو متقاعد ډګروال سخیجان سرحدی وایي کچیر د افغان ځواکونو او خلکو ترمنز اړیکې په رښتینې توګه پیاوړي شي نو د ولس په منځ کې د مخالفینو ځای ورکیږي او په دې سره د دوی په فعالیتونو کې لګوالی راځي.
کله موږ دا همغږي هم یووالی نظامي ارګانونو او د ولس ترمنځ موجود شي دا اوسنۍ پیښې به خامخا به وي کم خو ډېر کموله به پکې روشي. دښمن خامخا ویره پیدا کوي ترس پیدا کوي ولسونو کې زی ورکیږي. کله چې دښمن په ولس کې زی ورک شو دغه هغه فعالیتونه کمزوري کیږي نشي کړای.
که څه هم خوست د افغانستان په سویل ختیځ کې د شمالي وزیرستان کرمې او پړاچنار سره پروت سرحدي ولایت دی چې یادو قبایلي سیمو سره یو سلو څلور اتیا کیلومتره په اوږدو ګډه پوله ده، خو بیا هم د افغانستان په نسبتا امن لرونکو سیمو کې حسابیږي او خلک یې په ټولنیزو او اقتصادي برخو کې د پرمختیاو شاهد دي.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انزه کلینیکونه سی
فسیکا که هم مور بدون شک مثبت تغییرات را
دی پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې دې کام کوي نه دی مکای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو په پروګرام کې ستاسو په شخص سبشي پیغامونه خبرو. خو د کرکټ حال بدر کړم. افغانستان یو سل تیرش منډې کړې دي، درې لوبغاړي سوځېدلې دي، د دیرشم اوور له آیرلند سره روان دی او مهمه خبره پکې دا ده چې رحمت شاه 50 پوره کړې او سمیع الله شینواری تیز لوبي چې په 9 توپونو یې شل منډې جوړې کړې دي. افغانستان ته اوس 15.2 منډې په یو اوور کې پکار دي او باید پوره کړي ترڅو د دغه یو ورسنیو لوبو جام خپل کړي. اوس هم فریبا ظاهر اسدی او اوریدونکو پروګرام وړاندې کوي.
آزادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. د خبرونې تر پیل دمخه د نوي کال مبارکي درته وایم او داونی استاسو هم هغه پیغامونه رسیدلې چې د نوي کال د پیل په مناسبت مو راستولې دي. البته د مبارکي پیغامونو ترڅنګ ګیلې او شکایتونه هم ستا چې غواړم په نوبتي درته خبر کړم. البته د خبرونې په لړ کې به د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره هم د کډوالو ماشومانو د ژوندیو د ستونزې په اړه مرکه ووري. لمړی به ووري چې زموږ دغه دوست څه ویلې دي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم او اوریدونکو ته د نوي کال مبارکي د ټول افغانستان مؤمنانو مسلمانانو ته وایم. هله چې تاسو ګور او روغ یاست، زه د افغانستان ولایت د چنارتو ولسوالۍ د چکجي د کلیسا صدیق الله استاد سره په اړیکه کې یم. زما د ټول افغانستان د مشرانو او ټول چارواکو ته هله وایم چې د ولس څخه د سپار په توګه هیڅ استفاده مه اخلئ. په اوروزګان ولایت کې اوس دغه قمندانان او پولیس ولس د طالبانو سره په دښمنۍ توګه کاروي. هغه په دې چې عامې لارې پر بندې کړي دي چې موږ ته مثال د چنارتو د ولسوالۍ لار تاسو ولس را خلاصه کړي. آیا دا د دې سره د اعتبار وړ خبره ده؟ وسلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو نبی ولاد ابلیم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکی یم. د ازادي راډیو ټولو محترمو همکارانو او اوریدونکو ته د 2024 کال مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دا کال د 2025 کال په رنګ نه وي. په تیر کال کې موږ ډېر ځوانان له لاسه ورکړو. خدای دې وکړي چې په دې نوي بهار نوي کال کې چې مخ په وړاندې ده په دې کال کې موږ تنکي ځوانان له لاسه ورنه کړو. وسلام د الله په امان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت څخه ازادۍ راډیو ته خپل سلامونه او نیکی هیلی او پیرزونې وړاندې کوم. الله جل شانه دې وکړي چې دغه نوی کال د افغانانو لپاره د خوښۍ، د راحت او د عزت او د سولې کال شي. زه د افغانستان حکومت څخه غواړم چې په افغانستان کې امنیت، سوله او د سولې فضا رامنځته کړي. په دویم پړاو کې تان حکومت څخه، خصوصا د کرهنې وزارت څخه غواړم چې تش په نامه دي د غورز نل منځي باید دیکان ته دي ضروري ملحقات په کار واچوي او هغه شیان چې په دیکانۍ په وسایلو کې مخ په وړاندې وړل کېږي باید دیکان سره د سری او د تخمونو د هر ضروري ملحقات کومک وشي تش په نامه دي دغه ورځ نه لمانځي. نو دا به د حکومت د دیکان سره یو قسم همکاري وي. نو په اخره کې هم په خدای سپارم، وسلام به احترام.
السلام علیکم، زه بلال خان د ایران د تهران څخه ټلیفون کولی کوم. آزادی رادیو کارکونکو کې اوریدونکو ته واپس په سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت څخه یو زرو درې سوه شپږ نویم کال ټولو د اول د آزادی رادیو کارکونکو کې بیا ټولو افغانانو ته، ټول جهانیانو ته مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دا د سولې ارامۍ کال وي، افغانستان پرمختګ وکړي، افغانستان ته سولې ارامۍ راسي. نور مخ نه نسم پیغام د نشر پیله د خدای په امان.
ترلیک چې پرتا مې نو سوم دا سي جادو ساد تور سرغو ساد مې سر سر کې وګني مدم شوم پسیر وتخنوي. السلام علیکم، دا حیدر کا خیل کندهار ولایت څخه د آزادی رادیو لاري د ټول افغانستان نجیب او شریف ولست د نوي کال مبارکي وایم.
بمبار یار چلری شتویش نه پاره بزخیان چلی لا بو دیری شی دا نن داس څوارلس یال ان شاء الله ته کیدل سپرو. نو دلته وشتي شواش چې جسم دی ازادی ده او دی وای دا کال به ان شاء الله مخه د خیر کال به د سول کال به مخ خرو دې ته ولا کې خوشاله دې خوشاله ولا کو تلرو ولي دا چې سات چې لکه د بدن لک مکیاس ورشي والسول دي سول اوس بقول بدل مسكيا من دا دي خبره دي دا تر دي بلا بلا فكر دي غير دا شي نو خو نظر دا شي خلک کی پوچي خبره وخت لي هاو دا طالبان هم ويل چې دا سول نه دي سول بقول بدل مسكيا سره ولې دا حکومت چې دا خپل خبرو باندې عمل نکړي دا چې دی یو سره حکومت نه دی دا درې سره پنځه حکومت وره او اکیم دغه څه څه وګوره د خلکو بندیان چې وته شبینه و ها منې د کیږي هسه باید کې د بدی مسمکیاد بل په دغه بندیان باندې وګوره دا ظلم دا بخښیان یو دا موقعان د سره پر مخ باندې بند شي یو خو وره کال په کال خرابې وینم اباتې نه وینم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
الو السلام علیکم، زه شمشاد احمد لکندار څخه خبرې کوم. د جرلس او شپږ نیم کال مبارکي ازادي رادیو ته وړاندې کوم. هغه کارکونکي د ازادي رادیو چې نفسر کې دونکي هلې ځلې د افغانستان په اباتول کې کړې دي، زما پیغام دغه دی چې صلاح الدین رباني چې کومه غونډه د داعش پر ضد باندې جوړیږي، که په دې غونډه کې د هغه ملک د پاکستان نوم په نښه کړي او دغه ځالي دغه غونډه کې ورته وایي چې په دا ځای کې ترهګر تمویلیږي او د پاکستان نوم په دغه غونډه کې واخلي، نو مثبتې پایلې به ولري او کې نوم په ډاګه وانخصل شي او په اشارو او په داسې دغه باندې کوم اشاره ورته وکړي نو خاص مثبتې پایلې به ونه لري. نو زما پیغام دا دی که دغه اصلي هدف ته ورسیږي نو رباني نو ډېر مثبت پایلې به ولري. وسلام، نور مې وخت نه نیسم، د ازادي راډیو څخه ډېر خوشحاله یو، ډېر ښه خپرونې خپروي هره ورځ، موږ ورته ناست یو او په ښه غوږو
او په ډیره مینه سره د ازادي رادیو خپرونی اورو.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
بله، السلام علیکم. څنګه یاست؟ ژر بخیر. زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ نه خبر کوم. مشکل مې دا دی چې په غره هم مسلمان کې د بیا څومره شبکې ټول کار کوي او په بازار کې په اهمیت کې کار نه کوي. نو غوښتنه مې دا ده چې دا شبکې جوړې شي، مشکارونه پاتې پر ځای باندې. نو دا واخه خلک مرزان پیدا کړي، تکلیفونه یې ډېر مزګر منځ وروسته باندې ښه وخت کې راځي. مر نور ولاړ چې باندې کې هغه مو خدمت نور راځي راځي ټول کار کوم کار دې سلام کو فرای مې مال.
السلام علیکم. سلامونه او دې کې هیله مې ومنې د نوې کال مبارکي تاسو او د ازادي راډیو کارکونکو ته وایم. تاسو له سلامه مې پیغام دادی چې د کندهار امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق ته جزما سلامونه ورسیږي. تاسو له سلامه چې د سرخوبې د سبیا ونیسه د راتور په تاله پرې پوسټو والا په خلکو باندې په زور باندې مثال بوتي یو بل کار کوي او پیسې شي نه خېد ډېر وران سره کتم د سرخوبې پر لار د خاص روزګان ولسوالۍ ته مکرانا جنګیږي خو دې پیسې چې نه اخی دی راي لګي. که چې مثال دغه ولسی خلک یا کچاکبر دي یا تورستان دي نو د پیسو په باب کې هم دې بسنۍ لګي. که چې ممکن خلک نو دا به هم ناجایز وي چې په مثال د ډریوران څخه پیسې اخی. و سلام په احترام.
السلام علیکم. زه اندغانی امتله ارغنداو ده زابل ارغنداو خبر کوم. طالبانو او د حکومت په مابین کې د شخړو په مابین کې عوام خلک ډېر په تکلیف شي. طالبانو او حکومت خلکو لار سره بند کړی ده په مابین د وطن مشروانان او د وطن مریضان او د وطن چینیان لویان یې ټول راګرځولي دي. اوس هم باران ته مشران ولاړ دي. باید پر دا باندې د سره غور وشي، معلومات یې وشي او دا حکومت ته ګوتڅنډنه وشي. حکومت په حاله کې دا سر کم حکومت ته دا څنګه پر عوام باندې دا وسیله ولې نست. زما دا پیغام ده، خدای دې وکړي مشرانو ته دا زما خبره ورسی. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم. زه سیف الله د هلمند ولایت بولان څخه خبره کوم. وروره زما اواز دې تر ټول چارواکو پورې ازادي ورسی. موږ وروره ډېر سخت آزاد یو. 1500 کور برسوی یو. اوس په کلي کې طالبان دي. یا دې عملیات را وباسي چې دا کلی پاک وي او یا دې طالبان ته ویله کې وسلام.
ازادي راډیو څخه دا هیله کوم د هلمند ولایت څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما هیله ده د دغه حکومت او د دغه خلکو څخه چې دغه اربکیان دي په یمن کې او دغه دغه تنګوریان دي که څه شي دغه اوس په دغه ښارو کې وروره خلک څنګه او خلک په ازابوي. نو موږ د حکومت څخه دغه هیله کوو چې دغه خلک دې کنټرول کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته کوم سلامونه وړاندې کوم. بعد نو سلام زر وزګان یو د گزار د رسالیت خبره کوم. زموږ په ولسوالۍ کې زګو زور اخستی ځوانان نش کولای چې د تعلیم کې خو ځوانان مرکزی ولایتو ته سفر چی وړي. زموږ په ولسوالۍ کې د مهاجر د اغل لږ زکوونکو څخه 3000 یا 10000 افغانۍ رشوت اخلي. نو زه د پوهنې وزارت څخه دا هیله لرم چې زما پیغام نشي.
السلام علیکم. زما نوم سردار طيب مصباح دی. کندهار ولایت معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما د محترم د وزارت معارف محترم مشرتابه څخه هیله کوم چې زموږ په ماتور معروف ولسوالۍ کې یو رسمي مکتب هم نشته. نه په ټول معروف ولسوالۍ کې موږ یو دولسم پاس مکتب لرو چې دولسم تاریخین ورکو او موږ په خبرېږو چې په کندهار پرېزنت معارف کې د معروف ولسوالۍ 15 افغانۍ د میاشت وځي. نو زما د محترم وزیر صاحب څخه دا هیله ده دا د معروف اونکاری کې ستې مرتي راځي د مکتبو فر باندې. آیا تاسو پر څنګه کړه چې دا مکتبونه واچنن احد مناسبول تا کې نشته. نو دا د څه باندې له دې چې دا ورته په فوکس تر غوړه راوځي یو راس موږ ته یو مکتب یا یو رسمي مدرسه ته اړه کې ورته موږ ماشومان وکولای شي چې تعلیم څخه به برخه پاتې نشي. والسلام. احترام. ازادي راډیو.
مننه وروره. تاسو پیغامونه خو مو واوریدل. زموږ ځینو اوریدونکو د هغو کډوالو ماشومان په اړه هم مشتخبل شکایتونه راستولي چې ل گاونډیو هیوادونو بیرته افغانستان ته راغلي دي او وایي چې په شونځیو کې د دوی ماشومان په اسانۍ سره نه شاملېږي. په دې اړه به د پوهنې وزارت له مرستیال ابراهیم شینواری سره زموږ د همکار احمد شیبر مرکه وورو. ښاغلی شینواری وایي
تیر کال موږ د جلال احمد ولسمشر صاحب سره د پوهنې وزارت رهبری هیئت او ټول شریکان او د معرف حمایت کوونکي ډونران او تخنیکي همکاران ټول حاضر وو. موږ د پوهنې ستونزې او بریاوې ټولې تفصیلي وڅېړلې. هلته د ستونزو د حل لپاره د لومړیتوب ساحې وټاکلې چې په هغه کې د جمهور رئیس لخوا موږ ته 15 ساحې په نښه شوې. په هغه باندې موږ کار شروع کړی دی. خو ته پوهیږې چې په افغانستان باندې هیواد کې چې مالي ستونزې هم دي، امنیتي هم دي، د پروسو او سیستم د ځنډ او وروسته پاتې والی هم دی او د ظرفیت او کولای شم وایم چې د تعهد کمښت هم موجود دی. نو په داسې یو ملک کې د ستونزو داسې بیړنی حل چې زموږ آیډیل دی او موږ سره ژوره مینه لرو، مګر عمل کې ډېر مشکلات لري، یعنی ستونزې په یو دم نه حلېږي.
بله، دا خو طبیعي ده. د شنبې په ورځ باندې کېدی شي چې ازادي راډیو ته ووایست چې تاسو کومې ستونزې له ولسمشر سره شریکوئ.
عاجل ستونزو باره کې لکه د کتابونو مسله چې کتابونه شپاړس ولایتونو ته رسېدلي، دغه به ورسره بحث کوو. همدارنګه د ښوونځیو د تعمیرونو مسله چې د ښاري پراختیا وزارت ته انتقالېږي او هغوی به زموږ لپاره نور تعمیرونه جوړوي. او زموږ تقریبا نږدې 50% ښوونځي تعمیر نه لري او د ښوونځیو د ترمیم او د عاجلو قرطاسي او تختې او پالم ستونزه همدا اوس زموږ د محاسبې له مخې تر 30,000 پورې ښوونکو ته موږ ضرورت لرو چې یوه برخه یې د حقو زحمۍ ښوونکو لرو تامینو او نور چې کمبود دی هغه بوج بیا په متعلم راځي. لکه په موږ په اوسط ډول په یوه شعبه کې 50,000 زده کوونکي لرو او نړیوال معیار 83-85 دی. نو که 50,000 زده کوونکي اوسط وي نو معلومیږي چې 10 صنفونه هم شته چې 80 هم پکې ناست دي او 10 صنفونه به مې چې دیر شي. نو یو ښوونکی چې اول د ښوونکو 50% اصغری معیارونه نشي پوره کولی او بیا چې پوره هم کړي هغه د درې چنده متعلمین ورته ناسي او د سند محیط او فضا هم هغسې مناسبه نه وي. نو هلته بیا موږ د یو ښه کیفیت توقع نه شو لرلی. نو د ولسمشر سبا مجلس ستونزې حل وم به اوږدمهاله ستراتیژیک خبرې.
یوه موضوع چې د ازادي راډیو خبریالانو په خپلو راپورونو کې په تېرو میاشتو کې راخیستې ده، هغه له پاکستانه د کډوالو راستنېدل دي چې افغانستان ته راغلي دي او ګڼو کډوالو دا شکایت درلود چې دوی ته په اسانۍ په مکتبونو کې داخله نه ورکول کیږي. څنګه دغه ستونزه مو روان کال حل کړی ده او کنه په دې ارتباط به هم له ولسمشر سره خبرې کوو؟
نو ان شاء الله دا ستونزه موږ خپل حل ورې. ولسمشر موږ ته واضح هدایت کړی چې د مهاجرونو اولادونه یعنی د راستنیدونکو د داخلي بي ځای شو اولادونه چې د ښوونځي د عمر دي دوی ته اخرین درجه سهولت او اسانتیا برابر کړي. په دې باب د پوهنې وزارت د تدریساتو یو کمیسون لري چې په تخنیکی برخه کې ټول نه بصلاحیت کمیسون دی او هغه زه معمولا مشري کوم. په هغه کې موږ یو ډېره اسانه او تفصیلي لایحه پاس کړي. افغان ماشوم چې په پاکستان یا ایران کې په افغان ښوونځي کې درس ویلی، هغه افغان ماشوم چې پاکستان یا بل هیواد کې دغه هیواد مکتب کې درس ویلی، هغه چې په افغاني ملي ژبه پښتو یا دري زده کړه کړي یا په انګلیسي یا اردو یا بله ژبه زده کړه کړي ده او حتی هغه چې پلرونه یې د یو خاصو مجبوریتونو له مخې دغه بل ملک په هویت هم زده کړه کړي، موږ به دوی ته اول بې له کوم قید او شرط نه په ښوونځي کې داخله ورکوو او بیا به دوی والدینو ته درې میاشتې وخت ورکوو چې د ماشوم اسناد راوړي. خو که اسناد پیدا هم نشي موږ د ښوونځي او د زده کړې نه محرومو او یو د صنف او د سویې د تثبیت یو ازموینه ترې اخلو او صنف کې شاملو. یعنی محرومیت په هیڅ صورت نه زغمو، خو دا به مطمئنو چې د متعلم د کم صنف دی او که صنف معلوم نشي د کمې سویې او د کوم عمر مطابق به ښوونځي کې شاملو. او دې کې دا درې میاشتې مخکې څلور میاشتې مخکې دا موږ ټولو ښوونځیو ته لیږلي. خو متاسفانه تاسو ته پته ده چې افغانستان باندې یو هیواد کې د پالیسۍ او تطبیق ترمنځ یوه فاصله یا یوه خلاوي. نو دا غو وروسته لارښود موږ بیا مور ورولېږه او ټول رئیسان ته ما شخصا په ویډیو کانفرنس کې جدي هدایت ورکړ چې کچېرې دې کې څوک غفلت کوي یا لټي کوي یا شاته تک کوي نو جدي جزا به ورکول کېږي. د دې نه علاوه د راستنېدونکو په مرکزونو کې لکه په پلچرخي او په تورخم او سپین بولدک او نورو سیمو کې چې د راستنېدونکو غټې کتلې را روانې دي، هلته موږ خپل نماینده کېنولی او ډېرې اسانې فورمې هم ورکړي چې کله یو کورنۍ راځي دستي ورته دا فورمه ورکول کېږي او ورته وایي چې ته کوم ځای کې غواړي چې واړه یعنی کور دی ځای په ځای کې او هغه نږدې مکتب ته ورته دستي یو مکتوب ورکوو چې د ماشومان عاجل شامل کړي. نور مراحل به وروسته کوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت مرستيال ابراهيم شينواري وو. دوستانو تاسو نور پیغامونه ته هم سترګي پلاريو. د خبرونه په ورستي برخه کې د ټلیفون شمیرې اعلان شي در سره ویل کی او موږ ته پیغامونه راوستوي. آزاد رادیو خبروي او مسولینو سره شریکوي. د خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو پر راټولولو کې مرسته سره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سره.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ دی.
سلام سي